السلام علیکم په کابل کې د سحر و بچی دی ز رضوان مرادی مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مچلې اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1390 هجری لمریز کال د قوس 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 16 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې په وړاندې کولو کې را سره میر احمد صافی تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان د وضعیت او د سولې د پروسې په اړه سبا په جنیوا کې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه جوړیږي. ولسمشر غنی وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو سوله به بې قید او شرطه نه وي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې، او د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پر پوله پراته ده نن د زلزلې او ټکان ولړزوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د جنیوا کانفرنس د افغانستان په سولې او ثبات سبا او بل ورځ ترسره کیږي. د اجرایه ریاست مرستیال وان فریدون خوزون پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان مشران د جنیوا په کانفرنس کې په دې هدف ګډون کوي چې د راتلونکو دوو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې هر اړخیز ملاتړ جلب کړي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبې په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللي دي، او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي.
د جنیوا په کانفرنس کې به افغان حکومت د اصلاحاتو رپورټ نړیوالو ته وړاندې کړي. نړیوالې ټولنې له افغان حکومت له اداري فساد سره مبارزه، عدلي او قضایي اصلاحات او په سیاسي پروسو کې د ښځو د مشارکت د لوړولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون شپه د 15 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد په یوې خبري غونډه کې د لغمان، کاپیسا، پنشیر، زابل او نیمروز پایلې ولوستې.
ای نتایج ابتدایی است، میشه که دریام کدام کمی و کاستی اگر بوده باشه دوباره تصحیح میشه، و کسایی که شکایت داره اونا میتونه که به کمیسیون شکایت خود درج کنه. انشاءالله که در روزهای آینده بخش دیگر از ولایات افغانستان ایره از طریق رسانه ها به مردم افغانستان شریک میسازیم.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ښاغلی بدی سیاد د رایو د شمیرلو په اړه د شفافیت د کارونې ډاډ ورکړ. وی ویل که خلک د ټاکنو په پایلو شکایت ولري، کولی شي خپل شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین سالق قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ګلوبل کلاسیک 2013 کال سیالۍ پرون او وړمه ورځ د چین په مکاو ټاپو کې وشوې. دا لوبې د بدن د ښکلا د نړیوال فدراسیون لخوا ترسره شوې. احمد یاسین سالق قادری د لوبې تر ګټلو وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا اتلولي د کندهار د پخواني امنیت قمندان ستر پاسوال عبدالرازق اچکزي روح او کورنۍ ته ډالۍ کوي. یاسین قادری 2013 کال کې په مغولستان هیواد کې د نړۍ د اماتور سیالیو اتلولي هم ګټلې وه. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د زلزلې یو ټکان ولړزوله. ایراني چارواکو ویلي دي چې د ریختر په اندازه 6.3 درجې د زلزلې هم هغه سیمه لړزولې ده چې تیر کال پکې زلزلې څه د پاسه 600 کسان مړه کړي وو. راپورونه وایي چې په نننۍ زلزله کې 400 کسان ژوبل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي دي چې زلزلې لوی ښارونه نه دي لړزولي، خو یو شمېر کلي زیانمن کړي دي. تیر میلادي کال 1.3 درجې وې زلزلې له عراق سره پر پوله د ایران لویدیځې سیمې ووهلې چې په نتیجه کې 640 کسان مړه شول. عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له ملاتړه په استفادې پرون په سوریه کې په میشتو توندلارو بریدونه وکړل. دا خبره د عراقي پوځیانو یو قمندان جنرال قاسم محمد د جرمني خبري آژانس ته کړې ده. جنرال قاسم ویلي داعش یا د اسلامي دولت په نامه توندلار ډلې په دې وروستیو کې د عراق پولې ته نږدې د سوریه په ډېرو زور سیمه کې ځای نیولې و. جنرال قاسم ویلي وروستي هوایي بریدونه د دې لامل شول چې د عراق پولې ته د داعش د ننوتلو مخه ونیول شي. د پرونیو بریدونو د تلفاتو شمیر لا معلوم نه ده. عراقي ځواکونو په 1300 میاشتو کې د سوریې په خاوره کې دننه د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد 4 وارې بریدونه کړي دي. او د القاعده شبکې شپږ مشکوک غړي پرون په یمن کې د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشل شوي دي. امنیتي چارواکو د سیمې اوسیدونکو ویلي دا پیښه په البیده ولایت کې شوې ده. دوی ویلي د القاعده 2 سیمه ییز مشران او 4 وسلوال وشل شوي دي. د چارواکو په خبره امریکایي پوځیان په دوامداره توګه په ډرون حملو سره په یمن کې د القاعده شبکې وسلوال په نښه کوي. القاعده شبکې په یمن کې د حوثیانو او حکومت ترمنځ له جګړې نه د ځان په ګټه کار اخیستلی او لای خپلې لیکې پیاوړي کړې دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د غراس پروانه خبری مجله کې اوري چې ولسمشر غنی وی له طالبانو سره د سولې خبرې پرته له قید او شرط کوي، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. د مالی وزارت د ګمرکونو معینت 315 قلمه ضبط شوي تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. په خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په فرا کې 100 بهرني ځواکونه ځای پر ځای کیږي. د نور راپورونو سربیره د سوریې په شمال کې د روسیې د جنگي الوتکو د تازه بمباریو جزئیات در سره شریکوو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
ګوره زه خپله خپل طرف نه زیات کوشش کوم که نه چې لکه کسٹمر خفه نه شي او ډېر خوشحاله شي، راشي په خوشحالۍ او لاړم شي په خوشحالۍ.
د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او اف ام سل 0.15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس سبا او بل ورځ ترسره کیږي. په دې 2 ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یکشنبه په مخام جنیوا ته تللی او نن دوشنبه به ولسمشر غنی هم ورشي. نړیواله ټولنه د افغان حکومت د ژمنو شو اصلاحاتو رپورټ اوري او هم به د افغانستان د سولې په باب پکې د غونډه کې بحثونه وشي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ثبات او پرمختګ په هدف د جنیوا نړیوال کانفرنس په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وی په دغه کانفرنس کې باندې نړیواله ټولنه له افغانانو سره د سولې او ثبات په برخه کې خپلې ژمنې وکړي. د یوناما د بیان لمخې دغه کانفرنس به له افغانستان سره په 2014 کال کې د 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر ژمنو شویو پیسو د حساب کتاب لپاره خورا مهم وي او هم به د راتلونکي 2020 کال نړیوال کانفرنس په لارو چارو بحث وکړي. د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان مشران به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي او هیله ده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه شي.
د جنیوا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هیواد اجرایي رئیس د یکشنبه په ماښام سفر وکړي. له هغې مخکې د مدني ټولنې داستنه سړي تللي دي او نن به ولسمشر هم له یو دولتي پلاوي سره ځي. موږ هیله من یو جامع کوم د پاسخګویي چارچوب چې افغان حکومت وړاندې کوي دغه سند د نړیوال ټولنې لپاره قابل د قبول وګرځي او تم او هیله ده چې وکولی شو په دغه کانفرنس کې د راتلونکو 2 کلونو لپاره د نړیوال ټولنې حمایت او ملاتړ او تعهد له ځان سره ولرو.
ښاغلي خوزنو ویل له فساد سره مبارزه، ټاکنیز عدلي او اقتصادي اصلاحات او په سیاسي پروسه کې د ښځو زیاته ونډه هغه څه دي چې نړیواله ټولنې له افغان حکومت تمه کوي او افغان حکومت هم په دې برخو کې د خپلو لاسته راوړنو رپورټ ورکوي. خوزنو وایي په دې ټولو برخو کې افغان حکومت د شاوخوا 200 لاسته راوړنو رپورټ لري. په دغه نړیوال 2 ورځنی کانفرنس کې به د افغانستان د سولې په پروسې هم یو فوق العاده ناسته وشي. افغان ولسمشر څه باندې شپږ میاشتې مخکې د فبروري 4 په کابل کې طالبانو ته د سولې له قید او شرط پرته وړاندیز وکړ. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزن وایي د جنیوا په کانفرنس کې به د افغان حکومت د همدغه وړاندیز په چوکاټ کې د سولې بحث مخته یوړل شي.
په دغه کانفرنس کې د افغان سولې په اړه چې یو مهمه اجنډا به د دې کانفرنس هغه اړه د نړیوال ټولنې یو قاطع او جامع ملاتړ له ځان سره ولرو.
د جنیوا کانفرنس په اړه د افغان حکومت له ټولو تمو سره سره یو څه چې ورته د ستونزې او ناحل مسلې په توګه کتل کیږي، په جګړه کې د ملکیانو وژنه او د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل دي. دا خبره پرون د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د برخې سرمحقق پتریشا ګروسمن کړي. هغه انتقاد کړی چې ښکاري سکه افغان حکومت او نړیوال ملګري د بشري حقونو په برخه کې د ورو پرمختګ څار غاړې ته پرېږدي، هغه مسله چې ان په دغه کانفرنس کې هم د یوې فرعي ناستې برخه نه ده ګرځول شوې. ګروسمن ویلي تمویلونکي هیوادونه چې میلیاردونو ډالرو په مصرف سره اوس له افغانستانه د وتلو لار لټوي باید له تیر سبق واخلي او په افغان حکومت د رښتینو اصلاحاتو د راوستلو او د عدالت د تامین لپاره فشار راولي.
د سفیر الله ستانکزی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې او ثبات په هدف سبا ته په جنیوا کې دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان د اصلاحاتو د پروسې سربیره به د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو په اړه هم په دې کانفرنس کې بحثونه وشي. بل ورته ولسمشر غنی وایي چې د سولې خبرې اترې پرته له قید او شرط دي، خو سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی دا څرګندونه پرون دفاع وزارت د سوق ادارې په مرکز کې د ولایتونو او مرکز د امنی قمندانانو او د پوس له افسرانو سره په خبرو کې وکړې. ولسمشر غنی دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې په دې ورسیو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خوشبیني او هیلې زیاتې شوې دي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هدف دا نه دی چې اوسنی حکومت بړنګیږي، بلکې هدف دا دی چې د جګړې دغه مهم لوری په یو سیاسي جریان بدل شي. اشرف غني په دفاع وزارت کې د سوق او ادارې په مرکز کې د مرکز او ولایتونو د پوځي او امنیتي ادارو له مشرانو او قمندانانو سره د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د روانې جګړې او سولې په اړه د حکومت د لیدلوري او تګلارې په اړه رڼا واچوله. ولسمشر غني له طالبانو سره د سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه وویل
هدف این نیست که طالبان حکومت را منحل کنند، بلکه هدف این است که طالبان در بین مردم جذب و بعد یک جریان سیاسی مبردل شد. دوام و پایداری نظام مهم است. نظام دوام خواهد کرد اگر در آینده حرف سر تغییر بعضی از ماده های قانون اساسی با وجود بیاید، آن هم در همین نظام و در قانون صورت خواهد گرفت.
له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستیو څو پړاوونو د خبرو له ترسره کېدو وروسته په ځینو راپورونو کې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل او طالبانو ته د یو شمېر سیمو د سپارلو په ګډون د طالبانو د ځینو شرطونو یادونه شوې. خو ولسمشر اشرف غني په نننیو خبرو کې دا بیخي واضح کړه چې له طالبانو سره خبرې له قید و شرط پرته کوي، خو سوله شرطونه لري.
و باید بگویم که ما مذاکرات بدون قید و شرط میخواییم، نه صلح بدون قید و شرط. یک وضاحتی کامل باید موجود باشه. صلح قید و شرط داره، مذاکرات بدون قید و شرط. هر نوع صلح موجب پذیرش حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان است.
افغان ولسمشر دغه راز د سولې د هڅو په برخه کې د نړیوالو فشارونو ته په اشاره وویل چې اوسنی نظام هغه د نجیب د وخت نظام نه دی چې د یوې امپراتورۍ لخوا رامنځته شوی و، بلکې دغه نظام له نړیوالې ټولنې سره د ګډو ګټو پر اساس همکاري کوي او د نظام د پاشل کېدو ویره نشته. خغلی غنی دغه راز د امنیتي او دفاعي چارو مشرانو ته په خبرو کې وویل چې د یو اجرایي رئیس عبدالله نن د همدې لپاره دلته راغلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د حکومت لیدلوري او تګلاري شریک کړي او سبا سویس ته ځي چې د جنیوا په کانفرنس کې هم په دې برخه کې په همدې ګډ دریځ او ملي لیدلوري تاکید وکړي. ټاکل شوی د جنیوا کانفرنس د راتلونکي سېشنبه او چهارشنبه په ورځو په جنیوا کې جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په اړه د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې څېړل کېږي او نړیواله ټولنه به هم په راتلونکي کې له دې هیواد سره نوې ژمنې کوي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر وایي له طالبانو سره پرته له قید او شرط د سولې خبرې کوي، خو د سولې موافقه به پرته له قید او شرط نه وي. نوموړي پرون د دفاع د وزارت د سوق ادارې په مرکز کې ویل چې د طالبانو پر راتګ سره به دغه ډله په سیاسي جریان کې شاملېږي او اوسنی نظام به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده سبا او بل سبا په جنیوا کې د افغانستان د روان وضعیت، د افغانستان د حکومت د اصلاحاتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د افغان حکومت د چارواکو نړیوالو ترمنځ خبرې او بحثونه ترسره شي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
له سالی محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ پرون د افغانستان په اړه پر هغه کانفرنس لیکنه خبره کړې چې په پم کې ده. روانه اونۍ د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو په سیویس کې وسی. لیکوالې پاتریشا ګاسمن لیکلي د افغانستان تمویلونکي هیوادونه به په جنیوا کې سره جرګه کیږي چې د اصلاحاتو په برخه کې له افغان لوري د پرمختګونو راپور واوري. د لیکوالې په باور دغه کانفرنس تمویلونکو هیوادونو ته چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې ستړي سوي کوچنی فرصت برابروي څو د سویو کارونو لیست برابر کړي. په لیکنې کې لولو په اصل کې چې د سولې د مذاکرو لیدلوری پراخ سوی. د بشري حقونو په برخه کې د حکومت د راپور ارزونه تر بل هر وخت مهمه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په لیکنه که څه هم د افغانستان حکومت په وروستیو کې یو لړ اصلاحات پیل کړي خو د بشري حقونو د سرغړونو پر محدودولو یې لږ اغېز کړی دی. لیکواله پاتریشا ګاسمن لیکي حکومت تیر میلادي کال داسې قانون تصویب کړ چې شکنجه پکې جرم ګڼل سوی او حکومت په نوي قانون کې تازه مقررات درج کړي خو له دې سره سره د توقیف سوو کسانو شکنجه اوس هم روانه ده. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د 2018 میلادي کال راپور ته اشاره سوي چې وایي له 2018 میلادي کال راهیسې چې د توقیفونو څارنه پیل سوې اوس د پولیسو په توقیف ځایونو کې د هغو کسانو شکنجه خورا زیاته سوې چې د جګړو اړوندو مسایلو په تړاو نیول کیږي. په لیکنې کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي او د خبریالانو په وړاندې د حکومتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند د زیاتېدو یادونه هم سوې ده. ل امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس چې تر ډیره د امریکایي پوځیانو په اړه لیکنه خپروي د افغانستان په اړه یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي افغانستان ته د لومړیو امریکایي سرتیرو له داخلېدو 14 کاله وروسته لا هم دغه هیواد له خطره ډک ګڼل کیږي. د لیکنې په حواله د هغه درسونه دي چې د ستاسو په جرګه کې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي دارین سوتو د کانګرس د یو هیئت په ترکیب کې افغانستان ته د خپل 15 ورځني سفر پر مهال تجربه کړل. د ورځپاڼې په لیکنه کلی چې ښاغلی سوتو په افغانستان کې وو یوې تروریستي حملې دوه ډاکټران ووژل او په هغه ورځ چې دغه هیئت له افغانستان څخه ستنېدی بلې چاودنې لږ تر لږه د 500 کسانو ژوند واخیست. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه لیکي دا لکه چې سوتو د 2018 میلادي کال په جنوري کې کانګرس ته لاره پیدا کړه افغانستان ته یې لومړی سفر و. د ویلي چې افغانستان ته د سفر پر مهال له امریکایي پوځیانو سره هم کتلې دي. دارین سوتو ویلي د داعش ډلې د خراسان څنګه د هغې تروریستي حملو ته په پام سره زموږ د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت 315 قلمه ثبت شوي لرغوني آثار د اطلاعاتو کلتور وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو مرستیال وایي دغه تاریخي آثار په تیرو څلورو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د لیږدولو پر مهال له قاچاقبرانو نیول شوي دي. د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال محمد رسول باوري یاد شوي آثار ارزښتمن وبلل او ټینګار یې وکړ چې دغه آثار به د ځانګړو کارپوهانو لخوا د ملي موزیم په ارشیف کې وساتل شي. واصل وسال په دې اړه راپور جوړ کړی.
هغه سلګونه قلمه تاریخي آثار چې د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت د موظفینو لخوا د کابل په هوایي ډګر کې کشف او ضبط شوي دي، پکې 201 سلویخت میسي او برنجي سکې، دوه کاسې، دوه دانې کوزې، لوټه، یوه دانه برنجي چاینکه، په لاس لیکل شوي کتابونه، خطي نسخې او بودایي دورې پورې اړوند یوې مجسمې سر شامل دي. دغه تاریخي آثار چې شمېر 315 ته رسي، د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت لخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د مالی وزارت د وایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی د دغو اثارو د سپارلو پر مهال ویل چې دغه اثار د مالی وزارت د ګمرکونو موظفینو په تیرو څلورو کلونو کې له قاچاقبرانو نیولي او بهر ته د لیږدولو مخه نیولې.
د دیارلس او څلور نوي کال نه را په دې خوا پورې یو څو تاریخي آثار چې هغه په مختلفو طریقو باندې د افغانستان نه د قاچاق په حیث ویستل کېدل او نور هیوادونو ته لیږدول کېدل، خوشبختانه هغه پرسونل چې موږ په میدان هوایی کې لرو د هغوی له طریقه دا موږ دستګیر کړل او نن یې رسمن د وزارت اطلاعات و کلتور او فرهنګ ته نن موږ رسمن سپارو.
ښاغلی رقیبی ډاډ ورکړ چې بهرنیو هیوادونو ته به د افغانستان د تاریخي اثرو په مخنیوي کې جدي هڅې کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې تاریخي اثر بهر ته قاچاق کړي. د یو شمېر راپورونو له مخې په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان زیاتره تاریخي اثار له بېلابېلو لارو د قاچاقبرانو لخوا له هېواده بهر قاچاق شول او یو شمېر یې د نامنیو له امله ونړېدل. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د مالي وزارت د ګمرکونو معینیت ترڅنګ پولیسو، اردو، ملي امنیت او یو شمېر نورو بنسټونو هم د تاریخي اثارو د بیرته راګرځولو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې. د افغانستان د مالي وزارت د ګمرکونو لخوا د افغانستان اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یاد سپارل شوي زیاتره تاریخي اثار نه پیژندل کېږي چې کومې دورې او زمانې پورې اړه لري. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال محمد رسول باوري د دغه 305 اثارو د تسلیمېدو پر مهال ویل چې په وروستیو څو کلونو کې دغه وزارت ته زرګونه قلم تاریخي اثار سپارل شوي دي. خغلی باوري د مالی وزارت د ګمرکونو معینیت لخوا دوی ته د تاریخي اثارو سپارل ارزښتمنو بلله ویل چې دغه اثار به د کارپوهانو لخوا تر پیژندلو وروسته د افغانستان د ملي موزیم په آرشیف کې وساتل شي.
هر اثر که ده فلزاتو څخه وي، که خاورین لوښي وي، که ده لرګیو جوړ وي او که ده هر شي وي چې په لرغونو زمانو پورې اړه ولري، ارزښت یې موږ ته زیات دی او موږ هغه ته د قدر سترګو ګورو. او بیا په ځانګړې توګه چې په موزیم کې کښېښودل شي، چې زموږ د خلکو تربیتي او د ذهن په تنویر کې اغېزمن رول لوبوي. دا اثار چې دلته دي، چې لیکل شوي دي، دا به زموږ په آرشیف کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغو اثارو د سپارلو سره جوخت په کابل کې د تاریخي اثارو د ساتنې نړیوال سیمینار هم جوړ شوی چې پکې د جنګونو پر مهال د تاریخي اثارو په ساتنې بحث کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د افغانستان حکومت اوس په داسې دریځ کې ده چې کولی شي له تاریخي اثارو ښه ساتنه وکړي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا روسی الوتکو پرون د سوریه په شمال کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر سیمو بریدونه وکړل. دا بریدونه وروسته هغې وشول چې د سوریه او روسیې چارواکو په خبره په حلب ښار کې مخالفانو پر خلکو د کیمیاوي ګازو برید کړی او څه باندې 100 کسان یې له عمله بستري شوي دي. خو د حکومت وسلوالو مخالفانو د روسیې او سوریه دا ادارت کړې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه جزئیات.
د سوریه وسلوال ملیشه چې د کیمیاوي گازو د برید تور ردوي، د سوریه حکومت یې تورن کړی چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب په سپتمبر میاشت کې د اوربند شوې موافقه زیانمنوي. په کومو سیمو چې د روسیې جنګي الوتکو تازه هوایي بریدونه کړي، د حکومت مخالف ملیشه او هغه توندلارې اوسي چې له جنګ لاس په سر شوي. د روسیې د پوځ ویان جنرال ایګور کوناشینکوف پرون په موسکو کې خبریالانو ته وویل مخالفینو په حلب کې زهري ګاز کارولی او روسي پوځیانو یې هم سنګرونه د سوریې په مال کې وشتي. جنرال کوناشینکوف ویلي روسیه الوتکو د تروریستانو په دقیقو اهدافو بمبار وکړ، هغه ځایونه یې وویشتل له کومه ځایه چې د حلب په ملکیانو له کیمیاوي موادو ډک هوانونه ویشتل شوي وو. د فرانسې خبري اژانس بیا وایي د سوریې په شمال کې د روسیې د هوایي بریدونه او د هوانونو وارول د سپتمبر میاشتې د اوربند له تړونه جدي سرغړونه ده. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ادارې او سیقه خبري اژانس ویلي د روسیې جنګي الوتکو د حلب په جنوب او لویدیز کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې هدف ګرځولي. د سوریې دولتي خبری اژانس سانا هم ریپورت ورکړی چې سوری پوځیانو حلب ته د نږدې د مخالفینو د سنگرونو په بمبار سره هغوی ته ګڼ تلفات اړولي. د سوری حکومت ویلي د حلب په شاوخوا کې میشتو مخالفینو د شنبه پورې ناوخته د حلب ښار په دریو سیمو داسې هوانونه وتوغول چې له کیمیاوي موادو ډکو. د روسیې پوځ ویلي په حلب باندې لګېدلي هوانونه د کلورین کیمیاوي موادو او متخصصین زیانمن شویو سیمو ته لیږل شوي څو
لا زیاتې څېړنې وکړي. مخالفو ملیشو د کیمیاوي ګازو دا برید رد کړی او د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون هم پرون وویل د دې برید په اړه پوره ډاډمن نه دی. دې حملې او کیمیاوي ګازو کارونې ته اشاره کوي، خو موږ په دې اړه د تفسیرې لپاره بشپړ معلومات نه لرو، مخصوصا چې دا معلومات د روسیې لخوا هم وړاندې شوي وي. زه غواړم ټینګار وکړم چې د کیمیاوي وسلو کارونه که د هر چا لخوا وي فرانسه یې غندي. هیله من یم کوم کسان چې د ورته بریدونو رپورټ ورکوي د کیمیاوي وسلو د نه کارونې له نړیوالې ادارې سره په حق کې خپل معلومات شریک کړي، څو موضوع روښانه او د عاملینو پر ضد اقدام وشي. د سوریې د روغتیا یو مقام ویلي د هغو 150 کسانو له ډلې چې د شنبې په ورځ ناوخته تر مشکوکې کیمیاوي حملې وروسته روغتون ته انتقال شول، 15 کسان لا هم بسترې دي او پاتې نور رخصت شوي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي 1.5 کسان په روغتون کې پاتې دي. د ترکیې دفاع وزارت هم ویلي چې دفاع وزیر هولوسی اکار به د سوریې د وروستیو پیښو په اړه د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
دا هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د جنیوا په کانفرنس کې د ګډون لپاره سویس ته ځي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون شپه د 50 نورو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د افغانستان د بدن د ښکلا نړیوال اتل احمد یاسین صالح قادری پرون شپه د ګلوبل کلاسیک په نړیوالو سیالیو کې اتلولي وګټله. د ایران لویدیځه سیمه چې له عراق سره پوله لري نن د سلسلې یو ټکان لړزولې ده. او عراقی ځواکونه د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لملاتړه په استفادې پرون په سوریه کې پرمیشتو سختدریزو بریدونه وکړل. د خبری مجلې پای ته رسیدلیو. د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه.
عبدالودود
څه کار کوي؟
دته د اړډګری او د کیپټنی حساب سره دلته موږ کار کوو.
یعنی فرمایشات
فرمایشات
څنګه ده؟ یعنی دا چې کار زموږ مشتریانو سره ده، څنګه خلک درته راځي؟ روی څنګه ده در سره؟
الحمدلله ښه زبردست خلک راځي. لکه مطلب خارجیان شو د ټول راځي د مونږ رستورانت ته، ولې چې فوډ چې چرته کې مشهور وي او نوم یې چرته مشهور وي نو خلک مغه ځای ته ځي.
ډېر انګلیسي لغات وایي کنه، دا ولې؟
بس نو داسې ده چې وځای کې سړي ژوند تیر شي، نو دا خو داسې ده چې مثلا کې مونږ هم داسې ده چې پاکستان کې مو ژوند تیر شوی کنه، د مکتب وي دي دې خاطر هغه سره لغوځي هغه انګلیسي او هغه اردو لغات پکې ځي.
څومره وخت خوش چې دلته بیا راغلی؟
تقریبا دوه کاله خوش.
د دوه کالو کې ژبه جوړه نه شوه؟
یاره نو انشاءالله کوشش کوو چې جوړه شي.
بېرته راشو ستا کار ته. کار دې څه ډول کار دی؟ یعنی ته باید څه وکړې چې یو ښه فرمایش اخیستونکی اوسې او یو ښه همغږي کوونکی اوسې د دې لپاره چې مشتریان له تا خفه نه شي؟
ګوره زه خپله هم خپل طرف نه زیات کوشش کوم کنه چې لکه کسٹمر خفه نه شي او ډېر خوشحاله شي، راشي په خوشحالۍ او لاړم شي په خوشحالۍ. نو دې پر هغه اول خو داسې چې یو کسٹمر اول خپل طرف نه کنه چې غذا خواښه کې او مونږ یې ته راوړو خپل فرمایش سره کنه. او ډېر خلک داسې چې وایي چې نه تاسو لکه دلته چې کوم تاسو ته ښه لګي یا تاسو باندې ښه شی لګي نو هغه باندې وخورئ ولې نو بس هغه هم به ورسره لکه موږ کومک کوو بیا سره لکه نمونه به تاخل لکه موږ سره خو الحمدلله مینو څو رقمه ده کنه، لکه ایراني مینو ده، پاکستانی ده، چاینیز دي او فاسټ فوډ دی او کانټیننټل ده. الحمدلله موږ سره لکه مینو زیاته ده، الحمدلله ټوله مینو چلیږي.
دغه فرمایش چې تاسو له یو مشتری اخلی دا څنګه مثال تر هغه کس چې دا په خوی رسوي؟
او لکه فرمایش کې مونږ ټوټل شل دکی کنه، په دغه شل دکو کې اول مونږ لکه سرویس هم دغه طویل شي چې اول سوپ مو ورکړو کنه، سوپ شو یا سلاد د هپټایزر ده. هپټایزر مطلب لکه مطلب سړی لګونه وګه شي نه ډوډۍ ته لګ وګه شي اشتیاوې ته جوړ شي. نو د سوپ چې اوس کې هغه بعد ویته چې کومه غذا دوی ویلې وي کومه ډوډۍ دوی ویلې هغه ډوډۍ هغه ډوډۍ فرمایش ورکړي هغه مونږ ویته راوړو په شل دکو کې 15 دکو کې.
څنګه دی خپل کاروبار؟ خوشاله
الحمدلله شکر ده، خوشاله یې بالکل.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان په فرا ولایت کې سل بهرني ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. دا خبره پرون په فرا کې د افغانستان لپاره د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وکړه. وویل چې دغلته به په هوایي عملیاتو کې دا خارجي ځواکونه له افغان قواو سره مرسته کوي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې په جزئیاتو سره اوري. خو اوس د دوهمې سهارنۍ خبري